The Washington DC na The Voice of America diva radio de
Assalamu alaikum gran urdun ko da The Voice of America diva radio de nan da ziyarat turas kal 2015 da janwari da myashti 28 manetara waqt shabe de pa pakistan ke da masutan 8 baje afghanistan ke shabe de 9 baje aw dalta pa washington dc ke da brazi 10 baje shabe de د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې در تازه محمد اکرام
او زه بختور شاه
هر کله وایو اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
د پاکستان خارجه چارو وزارت وایي د تونلارې ډلې جماعت الدعوا بانکي حساب کتاب یې تړلی جماعت الدعوا په هیواد کې په مذهبي تونلارۍ او په هند او نورو ځایونو کې په ترهګرۍ ککړ تنظیم ګڼل کیږي خو جماعت الدعوا ویلي دي خپل کار به جاري ساتي
listed by the United Nations Sanctions Committee, and because Pakistan is a member of the United Nations, it automatically incurs obligation to take action.
امریکای چارواکی وای د صدر اوباما هندستان ته راتلونکي سفر د هند پاکستان او امریکای په ګټه دی د ملي امنیت مرستیال مشیر بن روډز وای د امریکای د هند یا پاکستان سره اړیکې د یو یا بل په تاوان نه دي
امریکای خارجه وزیر جان کیری د اسلامي ریاست په نوم تونلارې ډلې داعش په ضد د نړیوال ائتلاف جوړولو په غرض لندن کې د شلو ملکونو مشرانو سره غونډه کوي
ګران اردوونکو په دې وساته خبری خبرونه کې با تاسو د پاکستان افغانستان سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې ریپورټونه او مرکه اوري خو اول پام شي د مهمو خبرونو تفصیل ته
د پاکستان جماعت الدعوه نومې تونلارې مذهبي ډلې اساسی حکومت منجمد کړی دی او دغه تنظیم په مشر حافظ سعید سفری بندیزونه لګولی پاکستان خارجه وزارت وایاندی تسنیم اسلم ویلی پاکستان دغه فیصله د کم هیواد په دباو کې نه بلکې د ملګرو ملتونو د فیصله ورستو کړی دا ولی چې پاکستان د ملګرو ملتونو غړی دی خارجه وزارت ویلی دا ګام یې د قومي امنیتی پلان لاندې اخیسته چې تر مخه به د ټولو ترهګرو پر ضد یو شان کاروایی کیږي نوموړی تسنیم اسلم زیاته کړی دا په حقانی ډلې هم دا ډول بندیزونه لګولی امریکا او هند جماعت الدعوه نومې تنظیم چې حافظ سعید یې مشر دی د لشکر طیبه څانګه ګڼي په چا چې د ممبئی ترهګر حملو تورونه دي او په پاکستان کې د دغه تنظیم په ضد او په پاکستان یې د دغه تنظیم په ضد د بندیزونو دبا وچولې د خارجه وزارت په غبرګون کې بیا د جماعت الدعوه لخوا ویل شوې دي د بندیزونو باوجود به په هیواد کې د خیر خیګړې کارونه جاري ساتي په یو ایمیل کې د جماعت الدعوه وایان د پاکستان په حکومت تور لګولې حکومت په دوی د بندیزونو فیصله د امریکا په غوښتنه کړې څوک چې د صدر اوباما د هند دورې نه وړاندې دغه هیواد خوشاله کول غواړي
د پاکستان سپریم کورټ مرکزی حکومت ته حکم کړی دی په ملک د غیر قانونه ګرځول شو ډلو تفصیل په ډاګه کې نن د یو مقدمه اورونه په وخت د سپریم کورټ جج جسټس جواد اسخواجه اټانی جنرال تبیلی د خلکو لپاره د معلومه بل ډیر مهم دی چې په ملک په کومو تنظیمونو بندیز لګیدل دی ځکه چې د نوموړي په وینا ډیر خلک ته دغه ډلو د ارادو معلومات ترلاسه کولو بغیر دوی ته چندې ورکوي ریپورت پی د اسلام آباد نظمنګ خبریال اورنګزیب خان راکوي
د جسټس جواد اسخواجه په مشرۍ کې د ستر محکمې دوه کسیزه بنچ قانوني کتابونو کې د غلطو مقدمې اورنې په وخت ویل دي چې حکومت د تندروي خلاف جنگ کوي ځکه ضروری ده چې خلک هم داسې تنظیمونو نه خبر شي په کومو بندیز لګول شوی دی جسټس جواد اسخواجه دا هم ویل دي چې خلکو ته پاکستان کې کلدم ګرځول شوی تنظیمونو او د غوي شمیرې په حق لا صحیح معلومات نشته او نه د دې خبرې څه معلومات شته چې کومو تنظیمونو ته چنده ورکول کیږي آیا حکومت حق لدم ګرځولې دي او کنه ستر محکمې اټارنی جنرل ته دا هم ویل دي چې حکومت نه دی معلومه کړي چې څومره وخت کې به د تنظیمونو فهرست تیار کړي او په ویبپاڼو به خور کړي په پا پاکستان کې یو شمېر داسې تنظیمونه دي چې کلدم ګرځول شوي دي خو بیا هم دوی نوي نومونه سره کارونه کوي داخله وزیر چودري نثار وینا تر مخه یوازې په پنجاب صوبه کې 15 نوي کلدم تنظیمونه موجود دي اورنګزیب خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
د پاکستان قبایلی سیمه باجوړ ایجنسی په لوی ماموندو سیمه کې د لیوی یو تن وجل شو دا غ ټوپک هم وسلوالو د ځان سره وړی دی طالبانو د غی زمواري قبول کړي او د یو حکومت پلوه لخر د غړي د وجلو داوی هم کړی دی ولی آزاد سرچینې د قبایلی سیمونه د فوز هم د طالبانو یو بل تر زیان اړولو د داوو پخله نه کوي
امریکایي چارواکي وایي د هند او پاکستان سره په خپل ځای تعلقات ساتل غواړي. د وایټ هاوس قومي سلامتي مرستیال سلاکار بن روډز وایي د پاکستان او هندوستان سره د دغه دواړه هیوادونو ترمنځ د دښمنۍ په بنیاد اړیکې ساتل نه غواړي. نوموړي ویلي د دواړه ایشیایي ملکونو سره په خپل ځای تعلقات ساتل د درې واړه ملکونو په ګټه کې دي. د امریکې صدر براک اوباما به راتلونکي اتوار پورز د هند سفر کوي. نوموړی د پخواني صدر جیمی کارټ وروستو دویم صدر دی چې د هند دورې په وخت پاکستان سفر نه کوي. او د پاکستان بلوچستان ایالت نه تختبل شوی سلور کسان په قبایلی سیمه سویلی وزیرستان کې خوشی کړی شوی دی. دغه کسان د هغه لسو تنانو نه دي چې روانه میاشت د بلوچستان قلعه سیف الله نه تختبل شوی. رپورت پی د کوټنه زمونږ خبريال حمید سمسور راکوي.
د بلوچستان د کلاسیف لال لزلې زخه لتشتول سو زخه څلور کسان نن وجوب ته نزدې د وزیرستان د زرملنی لسمی زخه دوی را خوش کړل سو چې اوس د سمبازه د ملیشک وو پوسټې تر رسیدلې دي. عبدالقیوم ایډوکیټ چې د جوب اوسیدونکو دی د دوره رحم پر خوش سو کې شامل دی. د وډیو ریډیو ته وویل چې اوس دوی هلته روان دي له دوی سره خبرې هم کړې دي. پراخوش سوکی یو د بلوچستان اسمبلی ملازم بل بیا د بولان میډیکل کالج لوستونکو نورلامین زاکر رسانی او بل بیا قریشی دی. د ژوب مرستیال کمشنر نظر محمد کتران د دغه خبرې پخلای وکړي چې زموږ تحصیلدار اوس هلته تللی دی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده.
په نړۍ کې د کمپیوټرو چلوونکي تر ټولو غټ سیستم مایکروسافټ په خوانی مشر او د نړۍ مالدارتن بل ګیټس وای په راتلونکو 15 کلونو کې به پولیو او درې نورې ناروغۍ د نړۍ نه ختم کړي شي. په یو مرکه کې بل ګیټس ویلي په افریقا کې په تیرو شپږو میاشتو کې د پولیو یو ناروغتن هم مخې ته نه درغلي او دا چې تیر کال د پولیو زیاتره کیسونه د پاکستان نه مخې ته راغلي دي. نوموړي ویلي د پاکستان حکومت د پولیو خلاف کوششونه تیز کړي دي. چاته چې پته ده د نړۍ په اخیری ملکونو کې دي چې پکې د پولیو ناروغي اوس هم موجود ده.
امریکا سره براک اوباما مخالف ریپبلیکنز اکثریتی کانګرس ته خپل سټیټ اف دی یونین وینا یو ورځ وروسته د هیواد د نورو ریاستونو په دوه ورځنۍ دوره تللې چې د خپل وینا بنیادی نقطې له ملاتړ تر لاسه کی د کمې په اړه چې غواړي منځنۍ طبقه امریکایانو د ژوند ترقی وشي.
د امریکای خارجه وزیر جان کیری او د برتانی خارجه سیکرټری فیلیپ هیمنډ شام او عراق کې د دولت اسلامي یا داعش تنلارې ډلې ته ماتې ورکولو لپاره د نړیوال ائتلاف ته تګلارې په سر نن په لندن کې خبرې اترې کوي. د امریکای خارجه وزارت یو اعلی چارواکي ویلي د شل اتحادي ملکونو نمائندگان په غونډه کې برخه اخلي چې پکې د فرانس خارجه وزیر لارنس فیبیس او د عراق وزیر اعظم هیدر العبادی هم شامل دي.
جاپان وایي د داعش وسلوالو نه د خپل وګړو را خلاصولو په هر لار چاره غور کوي. د داعش وسلوالو د نه په ورس په یو ویډیو کې غواخ کړی وو چې نیول شوی دوه جاپانیان به وجنی ک په درې ورځو کې دننه ورته $200 میلیون ورنکلی شوی. دغه ویډیو مطابق دا واکارانو مولت د جمعې په ورځ پوره کیږي. د جاپان وزیر اعظم شینزو ایبا پرون خبریالانو ته ویلي خپل افسران له مشوره ورکړي د خپل وګړو را خلاصولو هر ممکن کوشش دی وکړي.
یمن کې اینی شاهدین وای حوسی یاغیان د صدر عبدالربوح منصور هادی د کور او صدارتی مانی بهر موجود دي. دا په داسې حال چې پرون پایتخت سنا کې د ځن ختمولو لپاره دواړه اړخه یو تړون ته رسیدلی. په دغه تړون کې په یاغیانو غږ شبو چې د صدر چیف اف سټاف خوشی کې څوک د یاغیانو په قبضه کې دي. صدر منصور هادی د شورو پورس په یو بیانیه کې هغه تجویز شوی آئینی بدلون واپس اخستو وعده کړی و د کوم چې حوسی یاغیان مخالفت کوي او ویلو حوسی قبایل او د ملک په جنوب کې جدای غوښتون کې هراک دا حق لري چې په ټولو ریاستی ادارو کې ورته ځای ورکړي شي.
د یوکرین وزیر اعظم اتسنی یاتسنیوک تور لګولې په مشرقي دونیتسک ښار کې په بس حمله د روس ترهګر وکړی ده. په کم کې چې 14 کسان وژل شوي. یاتسنیوک نن په خپل سرکاري ویبپاڼه جاری کړی یو بیان کې ویلي دي روس د دغه حمله ذمہوار دی ولی روس په دغه اړه کومه تبصره لانه ده کړی.
د امریکای په نیو جرسی ریاست کې چارواکو د ټریفیک په یو اشاره د دوه پولیس افسرانو د لاسو د یو تور پوستکي بې وسلې تند بجنې ویډیو خپره کړې ده. د دسمبر په 18 نیټه په بریجټن کلی کې دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې دوه پولیس افسرانو یو ګاډی ودرو چې په کیش پک 13 کلن جریم ریډ ناست وو.
د انډونیشیا لامبوزنو د سمندر په اوبو کې د ایر ایشیا د غورځېدلي جهاز د ملبین شپږ نور مړي رایستلي دي. دغه مړي په خپلو سیټونو کې په سیټ بیلټ تړلي وو. د سمندر تیزو چپو له کبل لامبوزن د جهاز مرکزی ملبی ته بیا هم پر رسیدو کې ناکام دي، کما چې د جاوا سمندر په اوبو کې 1.5 میټر لاندې پرته ده.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو، وایس اف امریکا دی ریډیو ته وګورئ. پاکستان د جماعت الدعوه نومې توندلارې مذهبي ډلې اساسي یا دغه سرمایه حساب کتاب تړلی دی، او دغه تنظیم په مشر حافظ سعید باندې سفری بندیزونه لګولي. د پاکستان خارجه وزارت وایاندې تسنیم اسلم ویلي چې پاکستان دغه فیصله د کم هیواد په دباو کې نه، بلکې د ملګرو ملتونو د فیصلې وروسته کړې. ولې چې پاکستان د دغه ملګرو ملتونو یو غړی دی، ولې د خارجه وزارت په غبرګون کې بیا د جماعت الدعوه چې کوم ویان دی هغه ویلي چې دغه بندیزونو باوجود به په هیواد کې خپلې د خیر ښېګړې چې کومې د دوی کارونه دي هغه به جاري ساتي، او دا چې د پاکستان حکومت چې دغه فیصله په دوی د بندیزونو لګولو کړې ده، دا یې د امریکا په غوښتنه باندې کړې ده. راځي چې تفصیلي واورو د ډیور د خبریالې رابیا پیر دخلي.
پاکستان حکومت نیشنل ایکشن پلان او د ملګرو ملتونو د قراردادونو لاندې د جماعت الدعوه اساسي منجمد کړی دی. په اسلام آباد کې د خبري غونډې سره د وینا په محل د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې تسنیم اسلام وویل،
جماعت الدعوه اند مینی ادر اورګنایزیشنز آر لیستډ بای د یونایټیډ نیشنز سانکشنز کمیټی، اند بیکاز پاکستان از ا ممبر آف د یونایټیډ نیشنز، اټ اوټومټیکلی انکرز اوبلیګیشن ټو ټیک ایکشن اگینست انټیټیز اند انډیویډوالز دټ آر لیستډ بای د یونایټیډ نیشنز سانکشنز کمیټی.
جماعت الدعوه او د نور کلدم تنظیمونو نومونه د ملګرو ملتونو د بندیزونو لګونکو کمیټي په فهرست کې موجود دي، او د یو ملګري هیواد په توګه د پاکستان دا فرض دی چې د کمیټي په فهرست کې موجود تنظیمونو او د کسانو په ضد قانون پورته کړی سي. تسنیم اسلم زیاته کړه چې د کلدم جماعتونو پر فنډونو راغونډولو بندیز دي، او د ټولو کلدم تنظیمونو اساسي منجمد کړی سوی دي. ویاندې د بین الصوبایي فاکي وزیر ریاض پیرزاده پر هغه بیان څنګه وویل چې پکې هغوی ویلو چې پاکستان په شمول ټولی مسلمان نړۍ د عدم استحکام سمواري پر سعودي فنډینګ او امریکایي اثر راځي. خو ویاندې زیاته کړه چې د کلدم تنظیمونو ته را رسیدونکي د فنډونو ته عمل پلټنې روانې دي. وفاقي وزیر ریاض پیرزاده تیره ورځ خپل دغه بیان څخه بیرته ګرځېدلی وو، او وزیر اعظم ته یې په یو لیک کې ویلي وو چې مطبوعاتو د دې دغه بیان په غلطه توګه بیان کړی دي. څرګنده دي وی چې امریکا او هندوستان له اړخه د حافظ سعید په مشرۍ کې کار کوونکي جماعت الدعوه تعلق د کلدم لشکرې طیبه سره شودل کیږي، او هندوستان لشکرې طیبه په کال 2008 کې په ممبئی کې کېدونکي بریدونو سیموار ګرځوي. په دغه بریدونو کې د بهر ملکیانو په شمول یو نیم سلطنان وژل شوي وو. تیره ورځ د کورنیو چارو د وزارت یو چارواکي هم د دې خبرې پخلی کړی وو چې حکومت کلدم جماعت الدعوه او کلدم حقانی نیټورک په ضد عملیات کولای سي. د افغان سره تعلق لرونکي د جلال الدین حقانی لاړخه جوړ کړی سوي وسلوالې ډلې حقانی نیټورک باندې هم په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو په بریدونو کې د ککړ کېدو له وجې ملګرو ملتونو په کال 2012 کې بندیز لګولی وو. د رپورټونو تر مخه د کورنیو چارو وزارت د کلدم تنظیمونو په فهرست کې د څلور تنظیمونو نمونه هم شامل کړی دي چې پکې حرکت الجهاد اسلامي، حرکت المجاهدین، فلای انسانیت فاونډیشن، امت امیر نو، حاجی خیر الله، حاجی ستار منی ایکسچینج، راحت لیمیټیډ، روشن منی ایکسچینج، الخیر ٹرسٹ، ارشید ٹرسٹ هم شامل دي. بل پلو ته پنجاب حکومت د نیشنل ایکشن پلان مخې تراتلو ورسته د یو اډینس تلاری کلدم ګرځول سوي تنظیمونه یا د کسانو پر ویناګانو یا په مطبوعاتي پروګرامونو کې د دوی په ګډون بندیز لګولی دي، او سیاسي او مذهبي غونډو لپاره باقاعده اجازتنامه اخیستل ضروري ګرځول سوي ده. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو د څنګه چې تاسو د رابیا پیر رپورټ واورېدو، په جماعت داوا باندې چې کوم نیوزونه لګول شوي د هغې اساسي منجمد کړل شوي دي. زمونږ سره په سټوډیو کې زمونږ همکار ارباب محمود علی ناست دی. ارباب محمود علی صاحب، په جماعت داوا باندې چې کوم نیوزونه لګول شوي دي د هغې اساسي منجمد کړل شوي دي، دا څومره پورې نوې خبره ده؟
محمد اکرام رومبه خبره خو دیتا چې کم د پاکستان خارجه وزارت لخوا چې کم دغه مطبوعاتي کانفرنس شو نو هغه چې کم ک اوریجنل پرنٹ راوخله کم وینا چې هغه د خارجه وزارت بیان د کړه دا هغه ویل دي کله چې ملګرو ملتونو لخوا دغه شان جماعت داوا باندې دغه پابندي اعلان شو نو دوی پابند وو د دوی اکاونټس یا سمره اساسي چې وي نو هغه په سمدستي توګه باندې وټړل شوی یعنی دا نوې خبره نه ده دا د مخکې ناغي و چې کله په دې باندې پابندي د ملګرو ملتونو لخوا اعلان کړی شو نو هغه وخت دا پابندي لګول شوی ده نو دا نوې خبره نه ده
او ارباب صاحب د جماعت الدعوه بانکي حساب کتاب تړل به د ترهګرۍ پر ضد چې کم ملکونه فعال دي هغوی په جنگ کې دا وخت بوختي د هغوی لپاره څومره کافي وي
په پاکستان کې هم دا یو خبره ده چې کم د مذهبي تندرو ډلې دي کل ادم ګرځولې شوې دي په پاکستان کې دننه سړونکو او بیا د پاکستان بهر کې د افغانستان خبرو کړو هندستان یا د امریکا او یا د اروپا نو هغوی هم دا خبره کوي چې دغه جهادي تنظیمونه یا تندرو تنظیمونه په نورو نومونو سره رامخته شي لشکری طیبه مخکې وا بیا جماعت داوام راغلنوم او دغه شان بیا په دې باندې پابندې لګول هم ګران شي زیات تر چې کم د طرح کرے په خلاف هلی زلی کوي تندروي په خلاف هلی زلی کوي افغانستان تورونه لګوي په پاکستان باندې چې د پاکستان د خوره ترهګر په افغانستان کې د حملو لپاره کاروي او بیا دغه سي امریکا هم وای او هندستان هم تور لري نو دغه هیوادونه غواړي چې پاکستان د دوی په فعالیتونو باندې پابندې ولګوي چې دوی هلې ځلې ونکړي جواز په د دوی په اساسو باندې پابندې لګول یا د دوی په نمونه باندې پابندې لګول هغوی د دین ډیر خوشاله بنوي څوک پاکستان کې د خبرونو سرټکی جوړ شي خو فعالیتونه چې تر څو پورې نوي تړلې شوي د دوی سړونکو وینا ده چې دغه هوادونو لپاره بیا ډیره غټه خبره بنوي
او ارباب صاحب جماعت داوا په خپل باندې په پاکستان کې سمره زور لري
جماعت الدعوه خپل ته کتا سو د دسمبر کې کما غونډه چې شوه جماعت الدعوه مینار پاکستان کم ځکه چې د پاکستان د جوړېدو قرارداد پېښ شوی وو نو هغه ځکه جماعت الدعوه یو غټه غونډه کړې و چې ویل کېږي چې د هغې لپاره د پنجاب حکومتي کسان راغلي وو د هغې د تحفظ لپاره سکیورټي ورکړې و 15,000 رضاکار خلک د دغه ادارې راغلی وو او دغه ډان ورسپانه خبر ده چې 4,000 پولیس کسان د دې تحفظ لپاره یا حفاظت لپاره په دغه ځای کې موجود وو او 4,000 خلکو لپاره خوراکونه هم تیار شو 1500 کسان وو د دوی په هر خار کې غټ خار کې په پنجاب کې په اکثر خارونو کې او دغه شان په پښتونخوا کې کو کتر شي د دفترونو دي د دوی اخبارونه چاپ کیږي هر ځای کې د دوی مطبوعاتي کانفرنسونه کیږي په پاکستان کې میډیا د چې کم خوازي د پاکستان مطبوعات هغوی باندې کیمرې ورته نیولې وي نو دوی هر ځای کې فعال دي د پاکستان په پارلمان کې دنه خبره کیږي نو هم دغه راځي کله د هندستان د کشمیر خبره کیږي نو دوی چې افغانستان کې هندستان اثر رسوخ باندې نو دغه لاهور غونډه کې جماعت داوا مشر ویلی وو چې هندستان په افغانستان کې خپل ځان کوي کول غواړي نو دوی باور زی اغه سیزن لپاره نو دلته کې د دوی خپل یو نتورک ته یو جال دی په پاکستان کې او د پاکستان مطبوعات او د پاکستان قوتونه سړون کې دا وای ځنی قوتونه د دې په شا ولاړ دي هم دغه سپ جار باندې په کلاو مټ باندې ک هر صد امریکای لخوا لس ملیون ډالر د په سر باندې انعام اعلان کړی شوی دی خو په پاکستان کې د کلاو ګرځي
ډیر مننه ارباب صاحب مختصر وکړو
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دا
درمن اوریدونکو وایس اف امریکا ډیو رادیو ته وګورئ تاسو په خبرونو کې وړاندې واردل د امریکا صدر براک اوباما راتلونکو د اتوار په ورځ باندې د هندستان دوره کوي او غواړي چې د هندستان سره خپل همکاري او د اقتصاد په مټ کې مخکې لاړ شي او همکاري ورسره سیوا کې پاکستان ته دغه تک په دې دوره کې شامل نه دي اشفاق محمد راغلی دی دوی نه به دغه پوښتنه کوي چې د صدر اوباما چې کومه دوره ده پاکستان ته نزي هندستان او پاکستان دواړه غلیم او لوی اټمی قوتونه دي د امریکای صدر ک هندستان ته زی او بیا پاکستان پریک دی نو دا به څه پیغام ورکړي اشفاق
ډیر مننه بختور شاه زه بخپل اوریدونکو ته لومړی دا ویم چې د امریکا د حکومت لخوا چې کوم خبرګون په دغه باندې مخې تراغلې دي نو د سپینې ماڼۍ چې کوم د صدر باراک اوباما لپاره مرستیال لید د دفاعي چارو بن راډز نومیږي، د هغه میډیا سره تیر ورځ خبرې اترې کړې دي او بیا یو صحافي دغه نه همدغه پوښتنه وکړه، نو په ځواب کې ورته هغه همدغه خبره وکړله چې د باراک اوباما سفر دغه سیمې ته یا هند ته د درې واړو ملکونو لپاره فایده لري، د دغه ګټه درې واړو ملکونو ته رسي. او دغه هم ویل چې د امریکا صدر باراک اوباما هند ته د خپل سفر نه وړاندې د پاکستان وزیر اعظم په دغه مسله باندې خبر کړی دی او دغه حساسیت نه د امریکا صدر په خپل هم خبر دی. خو پاکستان او هند نوی چې کوم اټمی قوتونه دي هغه وګورو، نو دغه فرق ولې دی؟ نو داسې ده چې هند په دغه سیمه کې یو لوی طاقت دی، اوس که دا څوک منی او که نه منی، خو د هند مخې ته راتګ د هغې اقتصاد، د هغوی جمهوریت چې کوم په ګرده نړۍ کې تر ټولو لوی جمهوریت دی، د هغې اقتصاد ډیر زیات مخ په ترقۍ دی وخت کې روان دی، ترخګرۍ کې هغې برخه نه لري. د چین په مقابل باندې چین چې کوم د امریکا په نړیواله توګه یو مقابل ملک ته په نړیوال سیاست کې، نو هغه لپاره دغه تل کې په گاوند کې چین سره هند پوله په پوله پروت دی، نو د هغه سره د امریکا اړیکې ډېرې زیاتې هم دي. بل خبردار چې په افغانستان کې هم د همکارۍ لپاره هند خپل ویل دي چې هغه تیار دي، او دا په داسې حال کې چې افغانستان کې د بیا ودانۍ په کارونو کې د هند حکومت په کال 2014 کې تقریبا 2 بلیون ډالر لګولې دي، نه چې په نورو ځایونو کې بلکې صرف په افغانستان کې د بیا ودانۍ په کارونو کې، د سړکونو په جوړولو کې، دغلته کې د سکولونو په جوړولو کې، د پلونو په جوړولو کې هغه لګولې دي.
اشفاق، هندوستان سره به امریکا په کمو اړخونو باندې په کمو کم داسې ځایونه دي چې په هغه کې به همکاري دواړه ملکونه یو بل سره زیاتوي؟
په دغو کې تجارت، اقتصاد، ټیکنالوژي، لکه څنګه چې د هند بنگلور ښار حیدرآباد د سافټویر یا د کمپیوټر په شعبه کې په ګرده نړۍ کې یاد دی، نو دغه داسې شعبې دي چې په دغه کې د دې سره سم په دفاعي نظام کې یا په دفاعي مت کې د یو بل سره همکاري کول، او د دغه سره سره په افغانستان کې د هند په لوی رول لرلو باندې هم امریکا غواړي چې د دغه ځنه دی څنګه خپل عسکر او یا د نړیوال چې کم دي سر ملګری ملکونه دي د افغانستان نه روزینوم چې د هغي سره په دغه ملګرتیا کې د هند خامخلاص وي. او د اقتصاد په مت کې داسې ده چې د هند اقتصاد څنګه وختي مون خبرو کاغه په دغه سیمه کې یو لوی اقتصادي قوت ګڼل کیږي، د دې سره سم د دوړو ملکونو ترمنځ د تجارت په اړیکو باندې هم ډیر زیات بحث شوی دی. د هند آبادی په ګرد نړۍ کې د چین نه پس تر ټولو زیاته ده، نو دغه یو لوی د امریکا د سامانونو، د امریکا د کفنیانو یا د شرکتونو لپاره زیات دغلته کې کسٹمرز یا مارکیټ لري
دا به وایو چې که په دغه اړخونو کې دواړه ملکونه یو بل سره همکاري سی واقعي، نو پاکستان ته به د دې څه ګټه یا څه تاوان کېږي؟
بختور شاه په کال 2008 کې په ممبئی ښار کې چې د هند کله یو پیښه ترخګر او شو، په هغه کې 1,60 کسان ووژل شول، نو په دغه وخت کې د هند غبرګون ډیر زیات جدي و. د هغې لخوا په پاکستان د حمله کولو یا پاکستان ته د هغې د غبرګون ویلو ډیر سخت بیانونه مخې ته راغلي وو. امریکا په هغه وخت کې ډېر خرول ولو به ولاړه، او دغلته کې د هند چارواکي په دې قانع کړل چې د دغې غبرګون یا د دغې سي د جواب ویلو څخه ډډه وکړي. په هغه وخت کې حالات هغې ډېر نارمل کړل، د هغې وروسته ډېر داسې وختونه راغلي دي چې په هغه کې د امریکا لخوا په خبرو باندې د هند حکومت هغه خپل په رویه کې نرمي راوستې ده. همدغسې د امریکا او د هند ترمنځ د تعلقاتو په ښه کېدو باندې که په افغانستان کې امنیت راځي او د هغې د ترخګرۍ پر خلاف جګړه کې یا په افغانستان کې د امنیت پر ځای کولو کې د یو بل سره همکاري سیوا کیږي، نو په افغانستان کې امنیت څنګه چې بار بیا بیا ویل کیږي چې د پاکستان امنیت سره تړلې خبرې دي، نو هلته کې د امنیت سره د پاکستان په سیمه کې یا د پاکستان په خاوره هم د امنیت امکانات سیوا کېدای شي.
ډیره مننه شپه. قدرمنو اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیور ریډیو ته غوږ د پنجاب حکومت یو آرډیننس لاندې په مطبوعاتو، میډیا او هم په ولسی کچه باندې ترهګرو توندلارو په خواخوګي باندې بندیزونه لګولي او وای ک پچا هم دغه جرم ثابت شو نو ورته بشپګ میاشتې قید ورکې سړون کې وای کداغه یو خو آرډیننس دی نو باید د پاکستان په نورو برخو کې هم عملی شي. خدا به یو ګرانه فیصله چې په کم تقریر کې په کم وینا کې د ترهګرو خواخوګي شوې ده او کم نه ده شوې. راځي چې تفصیل واورو د مدثر شانه.
پنجاب حکومت آرډیننس په ذریعہ نه یوازې په مطبوعاتو بلکې په هر هغه شکل او عمل بندیز لګولې دي چې پکې د ترهګر ګرځول شو تنظیمونو خواخوږي مرسته او یا هم د دوی تبلیغات شامل وي. د 1980 قانون کې د بدلون دغه آرډیننس وای هیڅوک د ټي وی ریډیو او اخبار یا مجلې په ذریعہ د ترهګری یا ترهګر تنظیم سره خواخوږي نشي خودلې او که په چا هم داسې جرم ثابت شونه تر شپږو میاشتو پورې د بند او د 25,000 نه تر 1,00,000 روپو پورې جرمانه کېدای شي. دغه سیاسي او مذهبي جلسو یا نورو دستورو کې چې هم چا د ناقانونه ګرځول شو تنظیمونو سره د مرستې او ستاینې تقریر وکړو نو هغه به د دغه قانون لاندې نیول کېږي. هر څوک دغه قانون سره پنجاب صوبې کې نافذ شوی دی او ډیوه راډیو چې د یو خبریال ریاض داوودزی سره په دې حق له خبرې وکړې نو هغه وایي قانون کې ابهام ډېر زیات دی خو دا باید وفاقی حکومت د نورو ترامیمو سره ټول هیواد کې نافذ کی.
دا د پنجاب چې کوم دا اقدام دی یو خو دا ډیر مبهم دی. مطلب دی ډیر موږ دې ته داسې واضح اقدام نشو ویلې ځکه چې اوس زه تاسو سره خبرې کوم او که په دې کې زما د خولې نه داسې څه خبرو وي چې هغه د هغې په هغه ستاینه کې په هغه ګلوریفیکیشن کې راځي څنګه چې په دې کې جرمانه لګولې شوې ده څنګه چې په دې کې دا ذکر شوی چې یو تقریر به څنګه کیږي دا هغه تقریر به ریکارډ څنګه جمع کیږي په هغې باندې به بیا د عدالتي پروسیډنګ څنګه کیږي که دا یو لارښود وي د ملک دپاره نو بیا خو پکار دا دی چې پارلمان یې په عمومي توګه اډاپټ کی او دغه سي نور صوبو ته ملال شي نو بیا خو به څه کیږي.
زیاته وی که چاته د بلی صوبې حدودو کې دغه قانون سر قړاو نه وشي نو د پنجاب حکومت سره به کومه لار وي چې ملزم اونیسی او مقدمه پی وچلای. دغه رز مطبوعاتو کې د وړاندې نه دا پالیسی ده چې د ناقانونه ګرځول شو تنظیمونو او وسلوالو ستاینه به نه کیږي او په آرمی پبلک سکول د برید نه پس خو مطبوعاتي ادارې نور هم محتاط شوي دي.
د 16 دسمبر نه دیخوا چې کوم شی دی میډیا پخپل پخپل اخلاقو کې او په ایتکس کې شامل کړی دی نو تر ډیره حد پورې پخپل دی په ځان باندې او دا بین لګولې دی چې د هغه خلکو بې ځای سټایل چې دی نو هغه په میډیا کې هم زموږ مخې ته نه دی راغلی.
خو ریاض داوودزی زیاتوي اکثره مطبوعاتي ادارې فقط معلوماتو خپرولو لپاره د ترهګرو تنظیمونو ذکر کوي او مقصد یې د هغوی ستاینه نه خو د دې تعین به اوس ګران شي چې کم خبر د معلوماتو لپاره خپور کړی شوی دی او کم د ستاینې لپاره. نو په کار ده چې وفاقي حکومت د داسې قانون منظورول نه وړاندې د مطبوعاتي ادارو مشرانو او نورو چارواکو سره هم په دې اکله خبرې وکړي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوه راډیو، پی خبر.
د میرمنو غږ.
تعلیم حاصل کما زما مقصد داري چې د انسانانو خدمت وکما.
ملاله یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې خزی او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډیری خزی په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د 10 بجو پورې.
قربانا وګما جالوان. قدرمن اوریدونکو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی زمونږ یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیغ پنیغه جاری ده. د خبرونه یو برخه تاسو اوریده. راتلونکو برخه کې هم یو شمیر مهم رپورټونه تاسو لپاره لرو. مطبوعاتي کتنه به پکې شامل وي چې څنګه موږ تاسو ته لومړی 15 منټه خبرونه وایو دا غي سم د سپس به مطبوعاتي کتنه وي او پس دا غي به په لندن کې چې کومه د داعش پر ضد باندې نړیوال ائتلاف جوړیږي د امریکا خارجه وزیر جان کیری هلته دوره کوي دا غي تفصيلات تاسو ته هم درکو. مونږ سره اوسې ډیو ریډیو خبرونه لا جاری دي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
در وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے او سیو زل بیا تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
د پاکستان خارجه چارو وزارت وایي د تونلارې ډلې جماعت الدعوه بانکي حساب کتاب یې تړلی. جماعت الدعوه په هیواد کې په مذهبي تونلارۍ او په هند او نورو ځایونو کې په ترهګرۍ ککړ تنظیم ګڼل کېږي.
Listed by the United Nations Sanctions Committee, and because Pakistan is a member of the United Nations, it automatically incurs obligation to take action.
امریکای چارواکی وای د صدر اوباما هندستان ته راتلونکي سفر د هند، پاکستان او امریکای په ګټه دی. د ملي امنیت مرستیال مشیر بن روډز وای د امریکای د هند یا پاکستان سره اړیکې د یو یا بل په تاوان نه دي.
د امریکای خارجه وزیر جان کیری د اسلامي ریاست نومیتون لارې ډلې یا داعش په ضد نړیوال ائتلاف جوړولو په غرض په لندن کې د شلو هیوادونو مشرانو سره غونډه کوي.
او اوس واکشي د خبرونو تفصیل ته.
پاکستان د جماعت الدعوا نومیتون لارې مذهبي ډلې اساسي یا داغې پیسې منجمد کړې دي او د دغې تنظیم په مشر حافظ سعید یې سفری بندیزونه هم لګولي. پاکستان خارجه وزارت وایان دی تسنیم اسلم ویلی پاکستان دغه فیصله د کم هیواد په دباو کې نه بلکې د ملګرو ملتونو د فیصله ورستو کړي ولې چې پاکستان د ملګرو ملتونو غړی دی. خارجه وزارت وایي دا ګام یې د قومي امنیتي پلان لاندې اخیسته چې تر مخه به د ټولو ترهګرو پر ضد یو شان کاروای کیږي. د خارجه وزارت په غبرګون کې جماعت داوا ویلی د بندیزونو باوجود به په هیواد کې د خیر خیګړې کارونه جاری ساتي. په یو ایمیل کې د جماعت داوا وایان د پاکستان په حکومت تور لګولې. حکومت په دوی د بندیزونو فیصله د امریکا په خوخه کړې. څوک چې د صدر اوباما د هند دورې نه وړاندې دغه هیواد خوشاله کول غواړي.
امریکایي چارواکي وایي د هند او پاکستان سره په خپل ځای تعلقات ساتل غواړي. د وایټ هاوس قومي سلامتي امنیتیال سلاکار بن روډز وایي د پاکستان او هندوستان سره د دغه دواړه هیوادونو ترمنځ د دښمنۍ په بنیاد اړیکې ساتل نه غواړي. د امریکا صدر براک اوباما به راتلونکي اتوار په ورځ د هند سفر کوي. نوموړی د پخواني صدر جیمی کارټر وروستو دویم صدر دی چې د هند د دورې په وخت د پاکستان سفر نه کوي.
پاکستان قبایلي سیمه باجوړ جنسي په لوی مومندو سیمه کې د لیوی یو تن وجل شو. دا غ ټوپک هم وسلوالو ځان سره وړی دی. طالبانو له دغه ځمواري قبول کړي او د یو حکومت په لور لخر د غړي د وجلو داوی هم کړي. دا ولی آزاد سرچینې د قبایلی سیمونه د فوز او طالبانو د داوو پخلی نه کوي.
د امریکای خارجه وزیر جان کیری او د برتانیې خارجه سیکرټری فلیپ هیمن شام او عراق کې د دولت اسلامي یا داعش تنلارې ډلې ته ماتې ورکولو لپاره د نړیوال ائتلاف ته تګلارې په سردن په لندن کې خبرې اترې کوي. د امریکای خارجه وزارت یو اعلی چارواکي ویلي د شل اتحادي ملکونو نمائندگان په غونډه کې برخه اخلي.
امریکا صدر براک اوباما مخالف ریپبلیکنز اکثریتي کانګرس ته خپل سټیټ آف دی یونین وینا یو ورځ پس د هیواد د نورو ریاستونو په دورځنۍ دوره تللی چې د خپلې وینا بنیادي نقطې له ملاتړ ترلاسه کړي چې وایي منځنۍ طبقې امریکایانو ژوند له با ترقی ورکوي.
یمن کې اني شاهدین وای حوثی یاغیان د صدر عبدالربوح منصور هادی د کور او صدارتي ماڼۍ بهر موجود دي. دا په داسې حال چې پرون پایتخت سنا کې د ځن ختمولو لپاره دواړه اړخه یو تړون ته رسیدلي.
او جاپان وای د داعش وسلوالو نه د خپلو وګړو را خلاصولو په هر لاره چاره غور کوي. د داعش وسلوالو د نه په ورځ په یو ویډیو کې غواخ کړی و چې نیول شوي دوه جاپانیان به وژني که په دریو شواروزو کې ورته 200 میلیونه ډالر ورنکړی شوي. دغه ویډیو مطابق دا واکارانو مولت د جمعې په ورځ یعنی سبا له پوره کیږي.
امریکایي میډیا وایي د انصاف وزارت وکیلانو سفارش کړی چې تیر کال د میزوري ریاست فرګوسن ښار کې د یو تور پوستکي امریکایي په وژنه کې د سپین پولیس افسر خلاف د بشري حقونو د خلاف ورزي تورونه اونه لګولې شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي وکیلان د پولیس افسر ډیرن ویلسن پر ضد مقدمه کې د اټارنی جنرل اریک هولډر لپاره قانوني دستاویز تیاروي چا چې تیر جولای میاشت کې په یو کوڅه کې د جګړې په وخت 18 کلن تور پوستکي مایکل براون په ډزو وژلو.
د یوکرین وزیر اعظم آرسنی یاتسنیوک تور لګولې په مشرقي دونیتس ښار کې په بس حمله کې د روس ترهګر لاس لري. په کم کې چې 14 کسان وژل شوي. یاتسنیوک نن په خپل سرکاري ویبپاڼه جاری کړې یو بیان کې ویلي دی روس د دغه حملې ذمہوار دی ولې روس په دغه اړه کومه تبصره لا تر دې دمه نه ده کړې.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اگر منور جن کو وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو تو گے زمنگا یو ساتا خبری پرونا لا نیخ پنیغا جاری ده واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه ورزو د نن ورځې مطبوعاتو ته چې کم په اخبارونو کې کم مهم خبرونه کم مهم مقاله چاپ شوې دي کتنه ورته کړې ده زمنګ همکار مختار خلیل.
په عراق او شام کې د اسلامي سلطنت د قیام د پاره د قائم تحریک آی ایس آی ایل په بابلا یو کانفرنس نن په لندن کې کیدونکې ده. د کانفرنس بندوبست کوونکي دوه لوی ملکونه امریکا او برتانیا به د خپلو اتحادیانو په شمول د خونړي آی ایس آی ایل تنظیم د تابعیا کولو د پاره تر اوسه پورې په شبو کوششونو او د دې په نتیجو غور کوي. خو بلخوا نن د امریکې مشهورې ورځپاڼې نیویارک ټایمز افغانستان کې د آی ایس آی ایس د سر راپورته کولو په خبرونو یو تفصیلي رپورټ خور کړی دی. د رپورټ سرخط دی چې په افغانستان کې د طالبانو د تحریک نظر بدی او بیل شوي طالبان مشران او جنګیالي افغانستان کې د آی ایس آی ایس تحریک د قائمولو په تکل کې دي. نیویارک ټایمز د خپل رپورٹ په شروع کې لیکي چې د افغانستان په ناقلار غرد سویلي سیمه کې داسې ګنګوسي خواره دي چې د طالبانو جنگیالو یو ټولی د اسلامي مملکت قیادت سره بیعت کړی دی او اوس د خپلو پخوانو ملګرو خلاف د ټوپک راپورته کولو منصوبې جوړي. په دې لړ کې د هلمند ولایت په کجکی ولسوالۍ کې د مخالفه جهادیانو ترمنځ د ډډو کېدو خبرونو هم خلک جړکولي دي. رپورٹ زیاتوي چې د افغان طالبانو د مشر د ملا محمد عمر د ډیری مدیر سی د سغغ ډب نخته لسوبه طالبانو کې ناقلاری خوره شوې ده. په داسې حالاتو کې شام او عراق کې د پرله پسې کامیابو لسوبه آی ایس آی ایس لا افغانستان کې هم د دانوانه شګو طالبانو د خپل بیرغ لاندې د راجه مقول موقع په لاس ورغلې ده. په دې لړ کې د هلمند ولایت د نامتو جنگیالي کمانډر ملا عبدالرؤف خادم ذکر ډیر کیږي. ملا عبدالرؤف خادم ډیره موده ګوانتانامو جیل کې د تیرول ورستو اوس افغانستان ته واپس شوی دی. خپل زړو انډیوالانو سره الق تریخ شوی دی ځکه چې دیتینا آی ایس آی ایس له خلکو برتی کولو په کار کې مرسته غواړي. خو مقامی طالبانو دا خبره دروغ ګرځولې ده چې ملا خادم ګینې هلمند ولایت کې نوې آی ایس آی ایس قائم کړی دی. د ملا خادم یو گاونډی اجی دورانه وایي د ملا خادم لخوا د آی ایس آی ایس جوړولو په خبرونو کې هیڅ صداقت نشته. بل یو مقامی طالب کمانډر ملا محمد شاه هم د ملا خادم په باب لخواره خبرونه بی بنیاد ګرځولې دي. خو د کجکی یو بل قبایلی سپین روبه اجی ملا صاحب وایي چې ملا خادم د آی ایس آی ایس د بیرغ لاندې د جنگیالو برتی کولو کار خپه درس کې شروع کړی دی. اجی میرویس نومي یو بل تن خپلو مرکو کې دا خبره منلې ده چې دی د ملا خادم د نائب په حیث آی ایس آی ایس کې شامل شوی دی. نیویارک ټایمز خپل رپورٹ کې زیاتی د غربی ملکونو چارواکي وایي چې دوی افغانستان کې د اسلامي مملکت د تحریک د قیام خبرونو ته غوږونه نیولې دي. افغانستان کې د نیټو فوزونو امریکني کمانډر جنرل جان اف کیمبل یو مرکه کې ویلي دي چې د خلک افغانستان کې د آی ایس آی ایس د پاره د برتۍ د خبرونو تحقیقات کوي. جنرل جان اف کیمبل وایي اگر که دې خبرونو کې سډیر وزن نشته خو په عراق او شام کې د آی ایس آی ایس د توندو کامیابو پر رڼا کې افغانستان کې هم د آی ایس آی ایس د سر راپورته کولو په امکاناتو سترګې پټول نه دي پکار. جنرل کیمبل وایي چې د اسلامي مملکت پیغام د دانوانه شوو طالبانو د راغونډېدو لپاره ډېر زړه راښکونکی دی ځکه چې طالبان داعش کې ځان له لویه نامه او ډېر شته ویني. جان کیمبل وایي زما خیال دی چې ډېر خلک به د اسلامي سلطنت د ډولي ټانګې ته د ورختو تکل کوي. نیویارک ټایمز خپل رپورټ د افغان طالبانو د ویان د ملا ذبیح الله مجاهد په یو بیان ختم کړی دی. ملا ذبیح الله مجاهد خپل بیان کې وایي چې د اسلامي مملکت د ناڅاپه راښکاره کېدو په بابله د پالیسۍ مباحثه شروع شوې ده. ذبیح الله مجاهد دا هم ویلي دي چې اسلامي مملکت سره د بیعت کولو د یوې تازه ویډیو کتو وروسته مونږ پلټنې شروع کړې دي او دا لا شروع دي.
در وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. په داسې حال چې شام او عراق کې فعاله دولت اسلامي یا داعش نه صرف د عرب ملکونو بلکې د غربي نړۍ لپاره هم یو غټه خطره جوړه شوې. د امریکې خارجه وزیر جان کیری او د برطانیې خارجه سیکرټري فلیپ هیمنډ شام او عراق کې د دولت اسلامي ته ماتې ورکولو لپاره د نړیوال ائتلاف د تګلارې په سر نن په لندن کې خبرې اترې کوي. په دغه غونډه کې شل اتحادی ملکونو نمائندگان هم برخه اخلي. زمونږ همکار رحمان بنیری پتاوستا یو رپورٹ وړاندې کوي.
د امریکې د خارجه وزارت یو چارواکي ویلي دي چې د عراقي وزیر اعظم حیدر العبدین علاوه په دغه غونډه کې د کولیشن یا د ائتلاف شل نور ملکونه هم برخه اخلي. په دې موقع د لندن په ویلز پوهنتون کې د نړیواله جرمونو څارونکي پروفیسر علي وردګ وایي د داعش خلاف په نړیواله کچه د جنگ په ځای د سلا او مسلات د لارې دغه مسله ورول پکار دي.
اما زه په دې عقیده باندې يم چې د داعش مقابل کې د جنگ لاره کېدای شي درسته لاره نه وي، ځکه چې خپل د داعش حرکت یا د سازمان د دې جنگ محصول دی. دا هغه څوک چې په دې تنظیم کې راون شوی دی هغه د خپل د اوږدو جنگو او د ناخوارو نه متاثر شوی دی. زه په دې عقیده یم چې د کنفرانس تمرکز باید د داعش په اصلاح او د هغې سره په خبرو باندې ټینګار وکړي.
خو د عراق وزیر اعظم حیدر العبدی وای چې دا وخت داعش په عراق او سیمه کې سخدریزي تیزه کړې ده او د هغې خلاف نړیواله لا سمدټکه د دوی په مرستو کې اضافه کول پکار دي.
There is a lot of support to our ground forces on the ground, but we want to see acceleration of the training.
خغلی عبدی وای چې دا وخت په ځمکه باندې د دوی سره د مرستو ضرورت دی او کم چې مرستې موجود دي په هغه کې چندروي سره وبخې پته زې سره اضافه کول پکار دي. دا وخت ائتلافي ځواکونو د وزیرانو د دینه چکه مخ کې غونډه شوی و په دسمبر کې شوی و او دسمبر وروسته اوس چې کبه غټه کیږي په دې کې په عراق کې د دې خلاف مورچې مضبوطول د دهشتګردو د بهر نه برتی کول او په دغه سیمه کې د بشري حقونو مرسته ضروری ده. د عراقی وزیر اعظم عبادی د وینان رستو چې کله د پروفیسر وردګ سره مونږ په دې حق له خبرو کړو چې نړیواله برتیان چکیږي په دې باره کې ساسو سره خیال لینو هغلی وردګ دې سره اتفاق کوو.
دقیقا بالکل دا لارې ضرور دي چې هغه څوک چې د نور هوادونه د داعش سره یو ځای کیږي دغه د تګ نه مخنیوي وشي. مثلا د داعش ته جنگی فعالیتونو د وسط نه مخنیوي وشي.
د نړیواله چارواکو لخوا دی غونډې ته ډیر په اهمیت سره کتل کیږي او د داعش خلاف هوایي حملو کې د وړاندې تک هم امکان لیدل کیږي. خو پروفیسر وردګ وای چې دا جګړه کا د هوایي حملو د لارې ختمول امریکا او ائتلافیان ضروری ګڼي نو دا یو بل رنگ هم اغسته شي.
کیدای شي د جنگ ته وسط ورکا د جنگ وسط په مابین سنی او شیعگان په مینځ کې جنگ شي. د جنگ کیدای شي د دې بای شي چې ایران او سعودي عربستان یو د بل سره په جنگ شي. په حقیقت کې د احتمال زیات دی چې دغه اوسنۍ داعش هم د سعودي یا د ځینو نورو حلقو د طرفه حمایه شوی وي ترڅو د ایران د وسط په مقابل کې یو
په لندن کې د امریکای او برتانیې په قربستا کې د نړیواله مشرانو کې دونکو د غونډې ته ډیر په اهمیت سره کتل کیږي.
دا دیوا رادیو دا کواړی چې ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دا ده diva@voanews.com. زموږه ایمیل پته ودا سې لیکئ DEEWARADIO@voanews.com. chida se belikai voanews.com.
کو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی د پاکستان د پارلمان یوې کمیټې د عزت په نوم د وجنې او د مرمنو سره د جنسي زور زیاتی په ضد باندې دوه بیلونه منزور کړی دي. راځي چې تفصیلی د پیر ولایت شاده خلی وورو.
د پاکستان د سینټ داخله چارو قائمه کمیټې د تشدد د مخنیوي او د غیرت په نوم د قتل واقعیاتو سره تړلې دوه بیلونه په متفقه توګه منظور کړي دي چې تر مخه د حراست دوران د یوې زنانه سره جنسي زیاتې او تشدد مرتکب تنانو لپاره سخت سزاګانې تجویز کړي شوې دي. داخله چارو قائمه کمیټې د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر فرات الله بابر لخوا د تشدد مخنیوي بل کال 2016 په متفقه توګه منظور کړی دی چې تر مخه د حراست دوران د یوې زنانه سره جنسي زیاتې او تشدد مرتکب تنانو لپاره سخت سزاګانې تجویز کړي شوې دي. د بل تر مخه د حراست دوران کې چر دی او تن د جسمانی یا ذهني تشدد په ذریعه یو بیان اغستل کیږي نو دا به قانوني حیثیت نه لري. دغه شان کې چر د حراست دوران کې یو زنانه د جنسي زیاتې او تشدد په نتیجه کې مرینو ذمہوار تنانو لپاره د عمر قید یا 1.5 لک روپۍ جرمانه او رولو سزا تجویز کړي شوې ده. د زیر حراست تنانو په ضد تشدد ناقابل ضمانت جرم ګرځولو تجویز هم د بل برخه ده. او بل مهمه خبره دا چې که ملک حالت جنگ کې وي یا د اړیګړې ښکار وي نو هم به یو لوی حکومتي واکدار د زیر حراست تنانو خلاف شوی تشدد د دفاع اختیار نه لري. دغه شان بل کې د معلوماتو د حصول او د یو جرم پړه په غاړه اغیستو لپاره د یو زیر حراست تن خلاف د تشدد مرتکب اهلکارانو لپاره کم از کم سزا 15 کاله کېد او 10 لک روپۍ جرمانه او رولو سزا تجویز کړې شوې ده. د سینټ د قائمه کمیټې لخوا منظور کړې شوې د تشدد د مخنیوي بل ممکنه اثراتو په حق له ډیورې ډیو چې کله د فوجداري کې سنو نامتو وکیل اشتیاق ابراهیم نه وپوښتل نو ده وویل چې په دې اړه د مخکنه قوانین موجود دي چې پکې د مجرمانو لپاره سخت سزاګانې ټاکلې شوې دي خو اصل خبره د دې قوانینو نفاذ دی.
دا خو ادروایز فرض کړو سړی په کسټډی کې وي یا زنانه وي نارینه وي او هغه په هغه کسټډی کې مړ شي یا په تشدد نه مطلب دارې نو هغه چې دی هغه جرم دی په هغه کې پانسیم کېدی شي مطلب دارې چې فرض کړو دا چې شته انسټنس چې پولیس والا سزا شي دي عمر کې شوي دي چې هغه سره په کسټډی دوران مړ شوي دي جنسي تشدد چې دی نو هغه ځان کوم جرم شته د هغې ریپ شته د هغې لپاره خپل پنشمنټ دی ډیت هم دی لایف هم شته نو دا لکه مطلب دارې چې زما په خیال
د دې ترڅنګ د سینټ داخله چارو کمیټې د سینیټر صغرا امام لخوا وړاندې کړی شوی بل هم په متفقه توګه منظور کړی دی چې تر مخه د غیرت په نوم قتل کړی شوی زنانه د قتل مقدمې مدیت دغه زنانه د کوروالو په ځای ریاست ته سپارلو تجویز ورکړی شوی دی. دغه بل د مسودې تر مخه د غیرت په نوم قتل کړی شوی واقعیاتو کې ملزمان په عمومي توګه په دې بنیاد خوشی کیږي چې د قتل کړی شوی زنانه د مقدمې استغاثه او دفاع دواړه اړخه د دغه زنانه کوروالو وي او دوی په خپلو کې راضینامه وکړي. ځکه د دې د مخنیوي لپاره د غیرت په نوم د قتل واقعیاتو سره تړلې قوانینو کې د بدلون راوړلو ضرورت دی. سرګند دی وی چې پاکستان د زنانو د حالت زار په حق له یو ښه هیواد په نوم سره نه یادیږي او د ملک تر ټولو لوی ایالت پنجاب د زنانو د زورولو او د غیرت په نوم د دوی د وجنې د پیښو په حق له یو بدنامه صوبه ده. سمو دړوان د پنجاب لوی ښار لاهور کې یو واده کړی زنانه خپل پلار او رونو پر رڼا ورځ د خوختو په گزارونو په دې تور وجلې و چې دی په خپله خوښه واده کړی و. د کومې پیښې چې د ملک دننه او د بهر نه په سختو ټکو غندنه شوې وه. د بشري حقوقو تنظیمونو د شمار شمیرو تر مخه پاکستان کې هر کال د زرو نه زیاتې زنانه د غیرت په نوم وجلې کیږي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد.
در وایس آف امریکا ډیوه ریډیو د منګا دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرې غبانې اوري. د پاکستان یو وفاقي وزیر ریاض حسین پیرزاده ویلي دي د سعودي عرب په حق باندې د هغه بیان په غلطه طریقه باندې وړاندې کړل شوی دی او دا چې کچری نواز شریف وغواړي نو هغه استعفا ورکول لپاره هم تیار دی. ریاض حسین پیرزاده پرون د خپل هغه بیان نه پشا شو چې پکې نوموړي په سعودي عرب باندې د مسلمانۍ نړۍ بې ثباته کولو تور لګولیو. ریپورت پی د اسلام آباد نه زمونږ خبريال اورنګزیب خان راکوي.
د پاکستان یو مرکزی وزیر لخوا سعودي عرب باندې د تور چې سعودي حکومت د رقم په ذریعہ پاکستان او نور اسلامي هیوادونو کې خپل نظریه خورول غواړي نه پس د وزیر ویلي دي چې سعودي عرب په حق له د دوی بیان غلط طریقې سره میډیا خودلې دي. د بین صوبایي امور مرکزی وزیر ریاض حسین پیرزاده وزیر اعظم نواز شریف ته یو خط کې ویلي دي چې دوی بیان غلط طریقې سره په میډیا خودل شوی دی او د دوی مقصد حکومت سپکاوی نه وو او نه دوی سعودي عرب نوم اغسته دي. سره ځوان د اسلام آباد کې یوې غونډې ته وینا په وخت ریاض حسین پیرزاده ویلی وو چې یو اسلامي هیواد ته نه دی پکار چې بل اسلامي هیوادونو کې اسلام خورولو لپاره کار وکړي، او د هر یو هیواد خپل یو کلتور وي او باید چې هغه کلتور بچ پاتې شي. دوی دا هم ویلی وو چې تر هغه کې د دوی پلار وژل شوی دی، نو څنګه په دې غلې پاتې شي چې دا هم اونه وي چې بیرونی فنډینګ کوم چې د تر هغه کې لپاره استعمالیږي هغه څوک کوي.
کمزور بزدل کو کوئی حق نہیں کہ وہ لیڈ کرے یا وہ ملکوں کی نمائندگی کرے، اپنے ہر ملک کو اپنے رحم و کرم پہ چھوڑ دے، ان کی عوام اور ان کی سول سوسائٹی جو گلیوں کوچوں میں اور چوکوں میں چاہتی ہے اس کو ہونے دیں، نہ ہمیں کوئی یہاں اسلام پڑھانے آئے نہ ہمیں کوئی یہاں پہ سسٹم آف گورننس بتانے آئے. کہ میرے باپ کو مارا گیا ہے نا دہشت گردی میں، تو کنہوں نے مارا ہے؟ تو میں نہیں کہوں گا تو کون کہے گا پاکستان میں کہ ہمیں زندہ رہنے کی اجازت دی جائے اس ملک کو اور ختم کی جائے فنڈنگ یہ ایسے اداروں کو جو پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں.
دوی وی چې یو یرودن کې او بے کردار ته هیڅ حق نشته چې د هیوادونو نمائندګي وکړي، نه د څوک مونږ ته دلته اسلام یعنی زم خودلو د پاره راشي. زم خپل کلتور دی، بلار می وجل شوی دی، او زویم چې مونږ ته د ژوندۍ اوسېدو اجازه دی ورکړي شي او تر خګرو ته فنډینګ مخه دی ونیول شي. د ریاض حسین پیرزاده د بیان نه پس د وزیر اعظم په وینا اطلاعاتو مرکزی وزیر پرویز رشید ریاض حسین پیرزاده سره ملاقات کړی وو او سعودي عرب خلاف باندې د وزیر اعظم خفګان نه دوی خبر کړی وو. د نه پس ریاض حسین پیرزاده وزیر اعظم ته خط لیکلی دی او ویلی دی چې دوی مقصد حکومت سپکاوی نه وو، خو مطبوعات دا هم وایي چې ریاض پیرزاده خپل بیان واپس اخستونه انکار کړی دی او ویلی دی چې وزارت پریښودو ته هم تیار دی. د بیان نه پس ریاض پیرزاده میډیا سره خبرو نه هم ډډه کوي. پېښور پوهنتون کې د نړیوال تعلقاتو شعبه پروفیسر حسین شهید سهروردی وایي چې سعودي عرب سره د پاکستان تعلقاتو نه علاوه واکمن مسلم لیگ مشرانو د سعودي واکمن خاندان سره هم ډېر نږدې اړیکې دي، ځکه چرته به هم پاکستان حکومت لخوا په سعودي عرب تنقیدونه شي.
خاص طور تعلق چې دی کنه هغه د سعودي عرب چې کوم شاهي خاندان دی هغه سره دی، نو دا تعلقات پاکستان پاکستان او سعودي عرب منځ کې خو یو طرف ته خو دا چې کوم ذاتی تعلق دی دا نور زیات مضبوط تعلق جوړ کړي دواړو ملکونو دواړو هیوادونو منځ کې.
دا پاکستان خارجه دفتر هم ریاض حسین پیرزاده په بیان ویلی دی چې د وزیر اعظم دفتر نه جاری شوی وضاحت په دې حق لا کافی دی. پاکستان کې اکثر مدرسې او جماعتونه سعودي فنډینګ لوجه جوړ کړي شوی دی او رپورټونه دا هم وایي چې دلته موجود کلادم تنظیمونو خصوصا شیعه مسلمانانو خلاف چې کوم کار کوي دا غوي فنډینګ لویه ذریعہ هم سعودي عرب ده. اورنگزیب خان، وایس اف امریکا، ڈیور ریڈیو، اسلام آباد.
دار وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو دے پوگرد پاکستان کے بیا په خصوصی توګه باندې شمالی سیمو کې او په قبایلی سیمو کې د واورې سره سره بخنه واړم د باران سره سره واورې هم شوې دي او یخنی هم زیاده شوې ده. د کورمی ایجنسی په حق لباندې یو رپورت مونږ ته د سیمې زمونږ خبريال ابراهیم شینواری را لګلې چې خلکو ته څومره مشکلات دي او د واورې نه بیا خلک څومره خوند هم اخلي.
د هیواد د نورو برخو په څیر قبایلي سیمه کورمه ایجنسی کې هم د پرون رئیس د بارانونو او په غریزه علاقو د واورې ورېدو لړۍ پیل شوې چې له وجې د اپر لور او سټر کورمه واړه برخې د سخت یخنۍ په ضد کې دي. د ځایي اوسیدونکو نه ترلاسه شو معلوماتو له مخه د پاړه چمکني، علي شیرزی، مسوزی، شلوزان، پیواړ، ملنه، لوکمان خیل، زیړن او د کرمان په لوړو غرونو خو واوره شوې او خاص په پاړه چنار کې هم پرون واوره اورېده. البته په باقی پاتو علاقو کې پرون ټوله ورځ باران اورېدو چې له وجې د تیرو څلور میاشتو خشکي ماته شوه او د سیمې اوسیدونکو هیله مندې چې که څه هم یخنۍ زیاته شوې خو د سدي اوسیدونکو او ځای خبريال اقبال حسین اقبال په وینا دغه بارانونو سره به د خوش موسم لوجه خوروشو بیماریو باندې هم قابو موندای شي.
لکه پرون کوم باران شروع شوه دی نو سوتانه پرې وشولو دی باران سره به څنګه څه په دې بیماریانو کې او نور څه کوم ګردونه او خشکی وا په دې کې به هم ان شاء الله خواله راشي. خدا غدې ته باران په لک شوه دی په دې څلور پنځه میاشتو پرې د کورمی ایجنسی کې بالکل په مکمله توګه خوشحالي وا خو اوس باران وشولو خو داس ولونه کوي په جمعتونو کې کېږي په کورونو کې داس ولونه کېږي د خیر دی سړه د سوا شي خو د الله تعالی د رحمت برنګونه وکي او په غرونو باندې واوري وشي.
خو که یو اړخ ته دغه بارانو له وجې به ځایي اوسیدونکو د بیماریو نه تر څه حد خلاص شي نو بل اړخ ته یخ موسم دوی د نورو ګڼ شمېر مشکلاتو سره مخ کړي. په دغه سیمه کې د کورونو ګرم ساتلو او اخلي پخلي لپاره زیاتره د سوځېدو لرګي استعمالولی شي. د کومې بیې چې اوس زیاتې شوي او ورسره د ګیس سلینډر هم په زیاته بیه په مشکل ترلاسه کولی شي. د بجلی خو حال دا دی چې د نورو قبایلي سیمو په شانتې ګرد کورم ایجنسۍ کې هم اتلسو نه واخله تر 2 ساعتونو لوډ شیډنګ کولی شي، کومې چې د پخوانه د ځایي اوسېدونکو امروزه ژوند ډېر متاثره کړی. په دغه سیمه کې یخنی اضافه کېدو د صدی سره نږدې دوراني کیمپ کې میشت د علي شیرزی کام په زرګونو کډوال هم متاثره کړي. د کومې په حقله چې یوه کډوال میرجانان ډیو راډیو ته داسې وویل،
حکومت ته مونږ دا غواړو چې سینډر کې د یخنۍ دپاره مونږ ته کوم چې خاص کر متاثرین دي هغو دپاره ټینټونه صرف ټینټ دوی ټین کې خو دا سفر دی ماشومانو ته بیماریانې قسم قسم لګېږي، سیناس زکام نمونیا وغیرہ، او دې سره بس چې دی مونږ هلته د ګیس غوښتنه ونه کوو او چې دی نور مونږ ته ګرمې کپړې وغیرہ یا څه ملاو شي، خو هغه چې اوسه پورې مونږ سره ټیمدار نه دی شوی.
خود د غیواړه مشکلاتو سره سم د سیمه اوسیدونکو په یخ موسم کې ځان ګرم ساتلو لپاره د بیلابیلو خوراکونو نه هم خوندونه اخلي، او د ژمي موسم شروع کېدو سره دغه ته د کورمیواله وریجو، کورخی یا لوبیا، غوخه د افغانستان راول شو وجو میوه او په خاصه توګه د شاتو په استعمال کې هم زیاتواله راشي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، دیو ریډیو.
اوس پام شه ادارې ته چې واشنگتن نظر سرګندوي.
دیرش کال وړاندې د ایچ آی وی یا ایډز د وایرس د معلومېدو را په دې خوا په ګډه د دنیا کې ډېر څه بدل شوي دي. د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری ویلي دي ډېره موده نه خو لس کاله وړاندې په چا کې چې به د ایچ آی وی یا ایډز وایرس معلومه شو دا به د پانسای د سزا او رولو برابر ګڼلی کېدو. دینه پس په ټوله دنیا کې د 40 لک نه زیات خلک د ایډز سره د تعلق لرونکو رنځونو نه مړه شول. نن دا تعداد 40% ته راکم کړی شوی دی. دین ورستنو حالاتو کې ایډز د یو مکمل کل د سټلو خطر جوړ شوی وو. کدا سه شوی وي نو دینه به 14 میلیونه ماشومان یا خو یتیمانان پاتې کیدل یا به هر قسمه حالاتو ته ډیر کمزوري وو. نن په ماشومانو کې د دې رنځ د لګېدو امکانات نیم په نیم راکم کړی شوی دي. خاغری جان کیری زیاته کا چې نن ورځ حالات بدل شوی دي. مونږ د دې رنځ خلاف جنگ کوو او د ایډز نه یو پاک کل په نظر اوس راځي. د ایډز نه د صفا کل د حصول لپاره د صدر د نامې د هنګامي منصوبې تر مخه دا وخت د ایډز نه په متاثره ملکونو کې 5 او 1 لک نارینه او زنانو او ماشومانو ته د ژوند بچکولو دوایانې او د 14 میلیونو نه زیاتو امیدوارو ښځو ته د تور طریقو ښودلو اسانه ورکول کیږي. جانکیری زیاته کا مونږ د 1,40,000 نه د زیاتو د صحت د خصمانی د کارکنانو تیارولو کار ته لاس اچولی دی. خو جانکیری وایي چې د ایډز خلاف جنگ تر اوسه پورې لا ګټلی شوی نه دی. په دې سبب امریکې د دې موزی رنز خلاف خپلې هلې ځلې توندې کړې دي او د دې دپاره نوې نوې تګلارې رامنځته کوي. په دې لړ کې به د ټولو نړومبې ایډز نه د پاک کل مقصد د حصول دپاره د صدر د نامې هنګامي منصوبه نایک فاونډیشن او بل اینڈ میلنډا گیټس فاونډیشن د 210 میلیونو ډالرو د مالیت د سرکاري او ذاتی ملګرتیا تر مخې د ایډز نه د یو صفا مستقبل د حاصلولو کوشش کوي. دا مستقبل په لسو ملکونو کې د تنکی عمر د جینکو او د ځوانانو ښځو د پاره د ترلاسه کولو کوشش کیږي. دویمه دا چې موږ به په ګرد افریقا کې د صحت د کارکنانو د صلاحیتونو په مضبوطولو 1,15,000,000 ډالره خرچ کوو چې دا شان دوی د ایچ آی وی نه د ژوند د بچکولو د خدمتونو رنځورانو ته د رسولو جوګه شي. دې نه علاوه به د اولسي صحت د نورو خطرو په تابعیا کولو کې لاس امداد هم کولی شي. دریم دا چې د ایډز ایچ آی وی د وړوکي عمر د رنځورانو د منصوبې په توندولو د صدر د نامې هنګامي منصوبه او د ماشومانو د سرمایه کارۍ د پنګو فاونډیشن با راتلونکو 2 کالو کې د سب سهارا په لسو ملکونو کې د علاج اخیستونکو شمیر 1 په 2 کول شي. موږ ماشومانو لا د نوو دوایانو د ایجاد د توندولو د پاره خپل ملګرو سره په شریکه کار کوو. امریکا د صدر د نامې د ایډز نه د پاک کل د منسوبې او د کار لا عالمی پنګ سره د ډیری مدینه د ملګرتیا کولو تر څنګه خپل کار لا مکمل نه غنی. جانکیری خپل بیان په دې ختم کو چې موږ ایډز نه د پاک کل د حصول مقصد حاصلولی شو او موږ به دې خطرناک موزی رنزله ارو مرو ماتی ورکو.